السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونه ته خرغلست. نن سه شنبه ده د 1409 هجری لمریز کال د سلواغي یا دلوي درويشتمه نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د فبروري له 12 سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د سولې عالی شورا د ولسمشر اشرف غنی له غوښتنې سره سم د لویې جرګې د جوړولو لپاره چمتووالی ښودلی او د امریکا دفاع وزیر پرون په کابل کې له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره وکتل. د دې او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه په دې نیم ساعته خپرونه کې اورېدای شئ. خو لومړی خبرونه. لمړی د خبرونو سرلیکونه. ملي اردو په تخار ولایت کې د کوکچی سیند په شاوخوا ولسوالیو کې د منځنۍ اسیا د جګړهمارو د ځپلو لپاره عملیات پیل کړي. د کورنیو چارو وزارت د افغان ولسمشر له یو پخواني سلاکار څخه غواړي چې خپل غیر مسؤول وسلوال او تجهیزات ور وسپاري. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې لا هم د سعودي خبریال جمال خاشقچی د وژنې په اړه تحقیقات کوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان پخوانی موقت ولسمشر حضرت صبغت الله مجددي تیر ماښام د ورپېښې ناروغۍ له کبله په حق ورسېد. د ښاغلي مجددي د کورنۍ غړو رسنیو ته دا خبر تایید کړی او ویلي دي چې نوموړی د 93 کلونو په عمر پرون په حق ورسېد. په پام کې ده چې د هغه جنازه به سبا چهارشنبه د کابل ښار په عاشقان او عرفان سیمه کې د هغه په پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شي. د ناتو عمومي منشي وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد او د ناتو د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې د شامل هیوادونو له استازو سره د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان د ستونزې د سوله ییز حل لپاره د لارو چارو په اړه مثبتې خبرې درلودې. ینس ستولتنبرګ تیر ماښام پر خپله ټویټر پاڼه دا خبر ورکړی دی، خو هغه د دې لیدنو کتنو په اړه جزئیات نه دي ورکړي. خلیلزاد د یکشنبه په ورځ یو ځل بیا د بلجیم او افغانستان په ګډون د څو هیوادونو یو بله دوره پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وړ مورز وویل چې خلیلزاد به بلجیم، جرمنی، ترکیه، قطر، افغانستان او پاکستان ته سفر د فبروري په 28 نیټه پای ته ورسوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې جنرال دین محمد جرات باید ژر تر ژره خپل غیر مسؤول وسلوال کسان او هغه وسلې او تجهیزات چې له حکومت څخه یې اخیستي دي وسپاري. د کورنیو چارو وزارت سرپرست ویان نصرت رحیمی پرون په یوه ویډیویي پیغام کې وویل چې جرأت د هغه وسلې او وسایط هم بیرته وسپاري چې له دې وزارت څخه یې ترلاسه کړي دي.
وزارت مداخله اکیدا از نام برده تقاضا مینماید که سلاح و وسایط نظامی موجود خیش را همراه با افراد مسلح غیر مسئول الا 72 ساعت به پلیس کابل تسلیم نماید.
حتی مو کړ چې په دې اړه د ښاغلي جرأت نظر هم واخلو، خو بریالي نشو. نوموړی د ولسمشر اشرف غنی د سلاکار او د ملي امنیت د شورا د دفتر د مرستیال په توګه دندې ترسره کړي دي، خو ولسمشر د تیر کال په اکتوبر میاشت کې له دواړو دندو ګوښه کړ. د 209 هم شاهین قلوردو چارواکي وایي چې په تخار ولایت کې د کوکچی سیند په شاوخوا ولسوالیو کې د طوفان څلرویشت په نوم د پوځي عملیاتو یو مهم هدف د منځنۍ آسیا د جګړهمارو ځپل دي. د دې قلوردو ویان محمد حنیف رضایی تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې دا وسلوال په بېلابېلو ولسوالیو لکه خواجه غار، خواجه بهاودین او ینګی قلا کې فعالیت کوي.
شکایت های مردم هم از این ناحیه بودن که در اینجا به اصطلاح چچنی ها هستن، آیغور هستن، افراد و اعضای حزب تحریک اسلامی ازبکستان هستن و همچنان حزب جمعیت انصار الله تاجیکستان هستن که در اینجا فعالیت دارن. به او اساس یه عملیات راه اندازی شدن.
ښاغلي رضایي زیاته کړه چې د یکشنبه په ورځ د عملیاتو له پیل وروسته څه باندې لس تنه وسلوال وژل شوي دي. نوموړي په دې ولسوالیو کې د بهرنیو جنګیالیو شمیر ونه خوت. لازده ای رادیو خبرو ناوری. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي هیواد یې لاهم د سعودي خبریال جمال خاشقجي د وژنې په اړه تحقیقات کوي. پومپیو پرون هنګری ته د سفر پر مهال وویل چې متحد ایالات د دې قتل په اړه د څیړنو د ځنډولو هڅه نه کوي. هغه زیاته کړه چې متحد ایالات به د ټولو هغو کسانو د مسؤول ګڼلو په برخه کې لا ډیر اقدامات وکړي چې د خاشقجي په قتل کې ښکیل دي. جمال خاشقجي د تیر کال په اکتوبر میاشت کې د ترکیې په استنبول ښار کې د سعودي عربستان په قنسلګرۍ کې دننه په مرموز ډول ووژل شو. د امریکا د کانګرس غړو د دې قتل عاملانو ته د سزا ورکولو په برخه کې د امریکا د لا جدي اقداماتو غوښتنه کړې. او وروستی خبر دا چې د ترکیې یو پوځي هلیکوپټر د استنبول ښار په څنډو کې د بیړنۍ ناستې پر مهال رالویدلی دی. د ترکی چارواکو په وینا لږ تر لږه څلور سرتیري په دې پیښه کې وژل شوي. د استنبول والي علي پرلیکایا پر خپله ټویټر پاڼه لیکلی دی چې دغه UH-1 ډوله هلیکوپټر د فبروري پر 11 د استنبول په آسیایي برخه کې د استوګنې د اپارتمنونو په منځ کې نسکوره شوې ده. د دې پیښې له کبله په سیمه کې چا ته زیان نه دی اوښتی. دا په دریو میاشتو کې دوهمه دا ډول پیښه ده چې په استنبول کې کیږي. د استنبول انادولو او بخښي د استنبول د لوی څارنوالۍ دفتر ویلي چې تر اوسه د پیښې علت معلوم نه دی خو په اړه یې پلټنې روانې دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو د دې خپرونې په دوام کې راسره اوسئ. راپور نه خپرو. روسته لدې چې ولسمشر اشرف غنی د سولې په اړه د بحث لپاره د لوی جرګې د جوړېدو غوښتنه وکړه. د سولې عالی شورا وایي چې د دې لوی جرګې د جوړولو لپاره چمتووالی لري.
مناسبه هم دغه ده چې رئیس جمهور د مشورو په نتیجه کې تصمیم ونیسي او همدغه یو دریځ په اساس باندې مسلح مخالفینو سره خبرې وشي.
د امریکا د دفاع وزیر چې پرون د یو ناڅاپي سفر په ترڅ کې کابل ته ورسید له ولسمشر اشرف غنی سره وکتل. نور موضوعات هم لرو. په کندهار کې د جګړې یو معیوب قرباني پر حکومت او طالبانو غږ کوي چې نور نو سولې ته غاړه کېږدي.
طالبان او دغه حکومت باید ټول سره وکړي چې ما پر کم باید نور خلک نه یولي پیدا نه کړي چې په پټه ګډان سي اګړان ته سي اده غره کم سي.
په نړیوالو مسله کې به واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي روسیا په لویدیځو هیوادونو کې اختلافونه پاروي. د دې او نورو مطالبو د اوریدو لپاره دا خبری مجله تر پایه واورئ. لازادې رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د افغانستان پخوانی موقت ولسمشر حضرت صبغت الله مجددي پرون ماښام د ورپېښې ناروغۍ له کبله په حق ورسید. مجددي د درې نوي کلونو په عمر سا ورکړه. حضرت صبغت الله مجددي د مجاهدینو له بریا وروسته د افغانستان د رامنځته شوي اسلامي حکومت لومړنی ولسمشر و. په دې اړه د نور تفصیل لپاره دا شیبه له کابله اجمل تورمان د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی. تورمان صاحب
بلې تل سپتاسو د ازادي رادیو لیدونکو ته سلام. لکه څنګه چې تاسو ویل، د افغانستان پخوانی ولسمشر حضرت صبغت الله مجددي بیګا د کابل په یوروختون کې د درې نوي کلونو په عمر وفات شو. حضرت مجددي جهادي مشر او د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ تر راپرځېدل وروسته دوه میاشتې د دغه هیواد موقت ولسمشر پاتې شو. نوموړی د اساسي قانون جرګې مشر او دغه شان د مشرانو جرګې رئیس هم پاتې شوی و. حضرت مجددي په مصر کې زده کړې کړې وې او د یو سپینګویا جهادي مشر په توګه مشهور و. ښاغلي مجددي د امنیتي تړون پر لاسلیک کولو ټینګار درلود او هغه مهال چې ولسمشر حامد کرزي د دغه تړون لاسلیک کول نه غوښتل نو په د باړه د رابلل شوي لوی جرګې ته ټینګار وکړ که ښاغلی کرزی دغه تړون لاسلیک نه کړي دی به له هر څه استعفا وکړي او افغانستان به پرېږدي. ښاغلی مجددي په خپل وروستۍ مرکه کې له ازادۍ راډیو سره ویلي و چې که اوسمهال ولسمشر محمد اشرف غنی لدنه ناراضه ښکارېدو او ویلي ول چې دی په مهمو مسایلو کې له ده سره مشوره نه کوي. ښاغلی مجدي چې بېګا د ژوند پورې پرې کړی دی، ویل کېږي چې سبا د چهارشنبې په ورځ به د عاشقانو او عارفانو کې د ده په پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شي. د ازادي راډیو پر روانو خبري سرویسونو کې به په دې اړه بشپړ راپور وړاندې شي. بله تکر صاحب
ډېره زیاته مننه. تورمن صاحب قدرمن اوریدونکو، د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمن و چې د افغانستان د پخواني موقت ولسمشر حضرت صبغت الله مجددي د مړینې په اړه جزئیات اورول. ښاغلی مجددي تیره شپه په حق ورسید، نوموړی 93 کلن و او د حضرت مجددي د ملي نجات د جبهې د تنظیم مشر هم و او پر افغانستان د پخوانی شوروي د یرغل پر مهال په 1988 کال کې پاکستان ته ولاړ او د کابل د هغه وخت د حکومت پر وړاندې سیاسي او وسلواله مبارزه پیل کړه. او مجددي له لومړنیو کسانو څخه و چې د افغانستان د حکومت پر ضد او د شوروي د یرغل پر ضد د جهاد فتوا ورکړه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي تیرو تجربو ته په پام سره چمتوالی لري چې د ولسمشر اشرف غنی له حکم سره سم د سولې مشورتي لویه جرګه جوړه کړي. ولسمشر غنی د دوشنبه په ورځ وویل چې د سولې په اړه د لا پراخو مشورو لپاره باید د کاپ د میاشتې په وروستیو کې د سولې مشورتي لویه جرګه راوبلل شي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغانستان د سولې په اړه په دې وروستیو کې په کور کې دننه او بهر هڅې ګړندۍ شوې دي. فریبا ظاهر د موضوع جزئیات اوروي.
که څه هم د افغانستان د ولسمشر له لوري د لویې مشورتي جرګې د رابللو لپاره ډیر لږ وخت پاتې دی، د سولې عالي شورا وایي دا کار عملي او ضروري دی. اشرف غني د دوشنبې په ورځ په ارګ کې د سولې مشورتي غونډې پر مهال د سولې عالي شورا ته سپارښتنه وکړه چې د سولې لویې مشورتي جرګه دي د هوتیا کپ په وروستیو کې جوړه کړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال عطاءالرحمن سلیم تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دوی تیرو تجربو ته په کتو چمتووالی لري چې په ټاکلي وخت کې د سولې مشورتي لویه جرګه راوبولي.
نحود تر آخره پورې آسانتیا باندې مونږ کولی شو چې دغه غونډې لپاره آمادګي ونیسو، ځکه چې مناسبه هم دغه ده چې رئیس جمهور د افغانستان د خلکو سره مشوره وکړي او د مشورو په نتیجه کې تصمیم ونیسي. پکار دی چې د هغه خلکو په منځ کې چې صلح غواړي، یو دریځ د ټولو او دغه یو دریځ په اساس باندې بیا د مسلح مخالفینو سره خبرې وشي، زه هم ضروري ګرم او هم عملي ګرم.
د سولې د عالي شورا مرستیال وایي په دې لوی جرګې کې به د افغانستان مخور متنفذین، د ښځو او ځوانانو استازي، د پوهنتونونو استازي او داسې نور مطرح قشرونه راوبلل سي. افغان ولسمشر په خپلو پرونیو څرګندونو کې د سولې په اړه د واحد نظر نشتوالی د سولې بهیر په ګټه ونه باله. محمد اشرف غنی داسې مهال دا څرګندونې کړي چې تیرونی په مسکو کې د افغانستان د بیلابیلو ګوندونو او دغه راز د خلکو استازو د طالبانو له استازو سره دوه ورځنۍ غونډه درلوده. افغان حکومت هغې غونډې ته نه و بلل سوی. افغان ولسمشر په خپلو وروستیو څرګندونو کې په کابل، ننګرهار یا لوی کندهار کې طالبانو ته د یوه دفتر د پرانستلو لپاره هم چمتووالی ښودلی دی، خو طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره له مخامخ خبرو ډډه کړې ده. په همدې حال کې په لندن کې د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه هارون امیرزاده بیا د سولې لوی مشورتي جرګې د رابللو هدف د ولسمشر لخوا د ځان مطرح کول ګڼي.
آن چې جناب غنی انجام میدن به باور مې ایشان
دی وی هغه چې شغلې غنی کوي زما په باور هغه ځان یوازې ګڼي. هغه وړاندیز چې د کړې د دې لپاره دی چې له نورو څخه د عمل ابتکار په لاس کې واخلي یا لښته لرو وایي چې په دې پروسه کې هڅه کوي. په حقیقت کې د مسکو غونډې په غبرګون کې دا پریکړه سوي چې هلته کرزی په محوریت کې وو او روسیې ملاتړ وکړ. د سولې د پرمختګ لپاره دا وروستۍ څرګندونې داسې مهال سوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت استازي د یکشنبه په ورځ د څو هیوادونو یو بل دورې سفر پیل کړ. د زلمی خلیلزاد د دې سفر په لړ کې بلجیم، جرمني، ترکیه، قطر، افغانستان او پاکستان شامل دي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د دوشنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې له ښاغلي خلیلزاد او د ناتو د غوث ملاتړ ماموریت له یو څلويشتو متحدینو او شریکانو سره د افغانستان د ستونزې د سولېز حل لپاره د لارې چارې موندلې پاړه شیلې دنې درلودې، خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړې.
خبری مجله اوري.
قدر من اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د نورو مطالبه د اوریدو لپاره را سره اوسئ. خدا شپه ملالی بشیر تغوک شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکتنه کوي.
وال سټریټ جورنال ورځپاڼې په خپل اخیری ګڼه کې افغانستان ته د امریکا د سرپرست دفاع وزیر سفر ته کتلی دي. ورځپاڼې لیکلي پاتریک شانهان هغو خبریالانو ته چې په دې سفر کې له ده سره وو ویلي مهمه ده چې افغان حکومت د دې هیواد د راتلونکي په خاطر په مذاکراتو کې ګډون وکړي. وال سټریټ جورنال د ښاغلي شانهان له قوله لیکلي چې وایي افغانان باید پریکړه وکړي چې راتلونکی به یې څه ډول وي. دا پریکړه د امریکا نه د افغانستان په اړه ده، خو د ورځپاڼې په وینا پاتریک نه دي ویلي چې څه ډول او څه وخت احتمال تا چې افغان حکومت د سولې له مذاکراتو برخه سي. امریکایي مذاکره کوونکو او طالبانو د مذاکراتو د بل پړاو پلان په قطر کې روانه میاشت پلان کړی دی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هم په خپل اخیری ګڼه کې افغانستان ته د امریکا سرپرست دفاع وزیر د سفر په اړه لیکلي دي. مقاله لیکي پاتریک شانهان د بوئینګ شرکت پخوانی رئیس چې تر دوشنبه پورې هیڅ کله افغانستان ته نه و تللی، په سپتمبر میاشت کې د جیم ماتس تر استعفا وروسته د امریکا د دفاع سرپرست وزیر په توګه د روان کال د جنوري له لومړۍ نیټې خپله دنده پیل کړه. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په وینا د افغانستان د جګړې په اړه د ښاغلي شانهان نظر په پراخه توګه روښانه نه دی. ویلی چې افغانستان ته د خپل سفر څخه تر استفادې وروسته به ډونالد ټرمپ ته راپور ورکړي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي د امریکایي ځواکونو د مرکزي قومندانۍ قومندان جنرال جوزف ووتل تیره اونۍ د دې هیواد کانګرس ته د افغانستان په اړه ډیر خوشبینانه نظر وړاندې کړ او وی ویل په افغانستان کې د جګړې له پیل څخه تر اوسه د امریکایي مذاکره کوونکو او طالبانو ترمنځ روان مانورونه د سولې او پخلاینې په برخه کې لومړی حقیقي امکان رامنځته کوي. امریکایي ورځپاڼې یو اس ای ټوډی د افغانستان د سولې مذاکراتو ته په اشاره تر دې عنوان لاندې یوه مقاله خپره کړې ده. د افغانستان مذاکرات په ویتنام کې د جګړې پای ته ورته دي. په مقاله کې راغلي ټاکل سوی د روانه میاشت نوري خبرې هم وسی، خو تر اوسه پورې د افغانستان د سولې په اړه چوکاټ له هغو توافق لیکونو سره توپیر لري چې واقعیا یې سوله رامنځته کړې ده. په دغو توافق لیکونو کې تقریبا تل د سختریزو د وسلو په بدل کې سیاست ته د هغوی ننوتل شامل دي. د یو اس ای ټوډی په لیکنه دا اقدام په موزمبیق او ال سلوادور کې په 1990 کال کې، په شمالي آیرلند کې په 1990 کال کې، او په کولمبیا کې په 1990 کال کې سوی دی.
لازادې رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د دفاع د وزیر په مشرۍ امریکایي پلاوی په دې سلا کړې چې د کابل او واشنگتن ترمنځ نظامی اتحاد به په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو تر وخته پورې دوام کوي. ارګ په یو خبر پنه کې وایي چې ولسمشر غنی پرون د امریکا د دفاع له سرپرست وزیر او د په مشرۍ له پلاوی سره په ارګ کې له دې هاخوا د علاقې وړ نورو موضوعاتو په اړه هم بحثونه وکړل. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د امریکا د دفاع سرپرست وزیر کابل ته د سفر په ترڅ کې افغان چارواکو ته د خپل هیواد د دوامدار ژمنو ډاډ ورکړی دی. له کابله یوسف خان زدران په دې اړه نور جزئیات اوروي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د دفاع وزیر له سرپرست سره په خبرو کې د جنوبی آسیا او افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ستراتیژي بریالی بللی، خو ویلی دی چې لا هم په ځینو ګاونډي هیوادونو کې د وسلوالو ځالې فعال دي. لارګ څخه په خبره شوی خبر پاڼه کې راغلی چې ولسمشر غنی د دوشنبه په ورځ له پاتریک شانان سره په کتنه کې په دې هم ټینګار وکړ چې د یاد ستراتیژي لمخې د وسلوالو ځالې لمنځه وړل یو ستراتیژیک هدف و چې نه دی ترسره شوی. په خبر پاڼه کې راغلی چې د دوه ستونزو د لمنځه لپاره د دواړو لورو ترمنځ ټینګار په دې وشو چې د کابل او واشنگتن نظامی اتحاد په د بشپړې سولې تر ټینګښت دوام وکړي. په کتنه کې دا هم ویل شوی چې د ترګرۍ ضد جګړه او د سولې بهیر به د تلپاتې سولې تر وخت دوام کوي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شانهان د یو لوړ پوړي پلاوی په مشرۍ د دوشنبه په ورځ په یو اعلان شوی سفر کابل ته ولاړ او هلته یې د بیلابیلو افغان چارواکو سره وکتل. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي پاتریک شانهان د دغه سفر پترڅ کې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر او د ملي امنیت لسلاکار حمد الله محب سره هم کتلې دي. دغه شورا ویان طارق اریان ازادي رادیو ته ویل دواړو لورو د سولې په بین الافغاني خبرو او له افغان ځواکونو سره پر مرستو ټینګار وکړ. جانب
ایالات متحده از بهبود
دیوی د امریکا د متحده ایالاتو پلاوی د افغانستان د دفاع په وزارت کې د ظرفیتونو لوړیدو ستاینه وکړه او ډاډ ورکړ چې خپل همکارو په تیر هم د افغان دفاعي ځواکونو سره خپل مرستو ته دوام ورکوي. د نظامی چارو څیړونکو باری عارض وایي کابل ته د شانان سفر په مهم وخت کې ترسره شوی دی. دی وایي دغه سفر او د شانان ژمنو ته ځکه هم په مهم نظر کتل کیږي چې له دې وړاندې د امریکا جمهور رئیس وخت ناوخت له افغانستان څخه د ځواکونو د وتلو ویلي دي. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر بیا کابل ته د سفر په ترڅ کې ویلي چې له سپینې ماڼۍ ورته هیڅ داسې امر نه دی شوی چې له مخې یې دوی ځواکونه کم کړي. امریکا دا وخت په افغانستان کې شاوخوا 4000 عسکر لري او دغه هیواد له افغان ځواکونو سره د ستو ترڅنګ له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې هم ګړندۍ کړې دي.
پر راپور کې مو واورېدل چې د امریکا د دفاع د وزیر په مشرۍ امریکایي پلاوی د افغانستان له ولسمشر او نورو چارواکو سره کتلي. یوه موضوع هم د سولې موضوع وه. د افغانستان د جګړې یو قرباني د کندهار اوسیدونکی عبدالرؤف له افغان حکومت او طالبانو څخه غواړي چې سوله او اوربند وکړي. عبدالرؤف چې تازه یې په کندهار ښار کې د سولې لپاره د پرلت خیمه وهلې ازادۍ راډیو ته وویل چې د جګړې اصلي قربانیان افغانان دي او که جګړه دوام کوي نو افغانان به یې بیه پرې کوي. صادق رشتینی د سولې د پرلت د خیمې ته ورغلی.
دیش کلن عبدالرؤف د کندهار هغه اوسیدونکی دی چې د هیواد پر روان تاوتریخوالي کې خپل چپاپشا او د اورېدو حس له لاسه ورکړي. عبدالرؤف چې تازه یې په کندهار ښار کې د سولې لپاره د پرلت خیمه وهلې افغانان د جګړې اصلي قربانیان یادوي او لشکرو غاړو غواړي چې روان تاوتریخوالي نور پای ته ورسوي او سوله وکړي.
موږ طالبان او دغه حکومت باید ټول سره وکړي چې ما پر کم باید نور خلک نه یولې فائدہ نه کوي چې پپټا ګډان سی اګړان ته سی ادا غره کم چې باید دی ټول ته سره ماته چې نور مسلمانان دای سي پټ ټکانو په جنگو کې باید خوش نه سي چې ما پر آل باندې نه سي مقصد د دولت موږ دا خواهش لرو چې مقصد خپل ټول په خپل قرباني او په خپل عزت باندې په اخلاق په شو حکومتاري سره خپل ټول په امن راولي چې انسانان په دوه خو باید وکړي چې په وخت باید
د عبدالرؤف فصیر ممکن روان جنگ له ګڼو نورو کسانو هم د ژوند هیلي اخستی وي. د جګړې د پای ته رسیدو په پار د کندهار یو شمیر نور اوسیدونکو هم د عبدالرؤف سره یو ځای د پرلات په داخ خیمه کې راټول سوي او وایي تر هغو چې سوله راځي خپل ژغبه اوچت ساتي.
موږ د امور کو مخته ځو. د افغانستان په نورو ولایتو کې موږ غواړو چې د خلکو سره په نماز کې څو خلکو سره ووینو چې د افغانستان ټول علما را مخته نسی، علما عوام ورپسې نسی. دا ژغ باید د منبر دا پورته شي، د هر مسجد کې باید دا خبره وسی چې سوله باید راشي.
جنگ په شکل غاړه د ژغ کو چې دوی د خپل جنگ پای ته ورسی، دوی د اوربند وټاکي او دوی د دوار مذاکرات سره حاضر سي تر دې چې دوی په پردی ملکو کې مذاکرات سره کوي یا مجلسونه سره کوي. دوی درځ په افغانستان کې د خپل مجلس ته ادامه ورکړي او خپل ملامتي دي ار یو خپل ملامتي ومني ار یو خپل بریا ومني.
افغانان هیواد کې پر داسې مهال د رواني جګړې لشکلو خواو د سولې اوربند غوښتنه کوي چې طالبانو او امریکایي استازو خطر کې د افغانستان د سولې په باب سو خبرو ته هیلمندي ښودلې ده. دغه راستې رواني د روسیې په پلازمینه مسکو کې هم د طالب استازو او روسي چارواکو ترمنځ د افغان سولې په اړه یو غونډه ترسره سوال.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبرداري ورکوي چې روسیا په لویدیز کې د اختلافاتو د پارولو هڅه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون هنګری ته د سفر پر مهال په دې اړه څرګندونه وکړه. جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر 15 اروپای هیوادونو ته خپل 15 ورځنی سفر د اروپای ټولنې له هغه غړي هیواد پیل کړ چې سخته د روسیې پلوي کوي. مایک پامپیو هنګری ته په دې سفر کې ویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته باید اجازه ورنکړل سي چې د ناتو ملګرو ترمنځ اختلافات او تلمن ووهي. پامپیو له خپل هنګری سیال پیټر سیارتو سره په یو ګډ خبرې غونډه کې ویل چې د روسیې پر غازو د هنګری اتکا او له پوتین سره د دوی ملګرتیا د ملي امنیت په وړاندې د خطر ښکارندوی کوي. نوی مانند هنګری د بهرنیو چارو له وزیر سره د اوکراین د هغو هڅو د ملاتړ پر اهمیت خبرې وکړي چې د خپل خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا لپاره یې کوي. موږ باید پوتین ته اجازه ورنکړو چې د ناتو ملګرو ترمنځ اختلافات راولي. د هنګری ټول وګړي له خپل تاریخ څخه پوهیږي چې یو اقتدارګرا روسیا به هیڅکله د کوچنیو هیوادونو د خپلواکۍ او ازادۍ ملګری نه وي. پامپیو زیاته کړه روسیا یوازینی ځواک نه دی چې په دې سیمه کې د ازادۍ او د لمنځه وړلو غوښتن کده. هغه ویل د هنګری د بهرنیو چارو وزیر سره په دغه هیواد کې چین ته د ځای ورکولو پر خطرونو هم خبرې کړې دي. خو پیټر سیارتو هم په واضح ډول خبرې وکړې او د روسیې په اړه د هنګری د ډیپلوماسۍ په اړه د لویدیځ انتقادونه ریاکارانه وبلل. نوموړي ویل چې بوداپست د لویدیځ له دې پالیسۍ څخه ستړی سوی دی.
قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې د ژوند رنگونه د محاورو یو نوی برخه تاسو ته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې په موکړی د خبرونو لنډیسته. د افغانستان پخوانی موقت ولسمشر حضرت صبغت الله مجددي تیر مخام د ورپېخې ناروغۍ له کبله په حق ورسید. د ښاغلي مجددي د کورنۍ غړو رسنیو ته دا خبر تایید کړی او ویلي دي چې نوموړي د درې نوي کلونو په عمر سا ورکړه. د 209 شاهین قول اردو چارواکي وایي چې په تخار ولایت کې د کوکچی سین په شاوخوا ولسوالیو کې د طوفان څلروشت په نوم د پوځي عملیاتو یو مهم هدف د منځنۍ اسیا د جګړه مارو ځپل دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ولسمشر له یو پخوانی سلاکار جنرال دین محمد جرأت څخه غواړي چې ژر تر ژره خپل غیر مسؤول وسلوال کسان او هغه وسلې او تجهیزات چې له حکومت څخه یې اخیستي دي وروسپاري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي هیواد یې لا هم د سعودي خبریال جمال خاشقچی د وژنې په اړه تحقیقات کوي. ښاغلی پومپیو پرون وویل چې امریکا د دې قتل په اړه د څېړنو د ځنډولو هڅه نه کوي او د ترکیې یو پوځي هلیکوپټر د استانبول ښار په څنډو کې د بیړنۍ ناستې پر مهال رالوېدلی دی. د ترکیې چارواکو په وینا لږ تر لږه څلور سرتیري په دې پیښه کې مړه شوي دي.
د ژوند رنگونه
نوم می عبدالله درانی ده د لغمان ولایت سیدونکو یم.
ولې په افغانستان کې خصوصا د دې موضوع په اړه چې انجونی بیرون کار کوي منفی نظرونه دي، علت به تاسو ګوري؟
زمونږ استاذ ټولنه یو سنتي ټولنه ده، یعنی ډیر رواجونو رسم رواجونو دغه شیانو ته ډیره ترجیح ورکوي. په دې اساس هغه پخوانی رسم رواجونو په اساس باندې دوی خنه ګڼي چې خپل لور یا خور بیرون زده کړو ته واسي کار ته ولېږي، د ټولنې پرمختګ کې ونډه واخلي.
ستونزې به څه وي؟ ټولنې ته خپل هغه انجونو خویندو ته دوی کورنۍ ته به څه ستونزې وي؟
ستونزې ډېرې دي. مونږ او تاسو په افغانستان کې نیمایي نفوس چې ده هغه اوناسته طبقه ده، خزینه طبقه ده. هغوی عام خدماتو ته اړتیا لري، عامه خدمتونو ته، صحي خدمتونو ته، زده کړو ته. نو که چېرته مونږ او تاسو خزینه قدرونه ونه لرو خپله ټولنې ته ډېره سخته ده. په کورني ژوند کې تاوتریخوالی ټولنه عمده دلیل چې ده هغه همدغه ناپوهي ده.
تر ډېره پورې البته په پلازمینه کابل کې دا مشکل حال ده. دلته یعنی نجونې او خویندې زموږ وظیفو ته هم ځي، دندې هم ترسره کوي، ښوونځي ته هم ځي، خو په اکثره ولایتو کې بیا دا مشکل شته ده او وجود لري.
ګوري په کابل کې تیر 15 کلونو رئیس ډیر کار شوی ده. دلته ګوره موږ په د غزنی په لس ولسوالیو کې په تیر 15 کلونو کې یو خزینه فارغ نه لرو، دولسم پاس. دا ډیر بګنونکی حالت ده. د ټولنې مسؤلیت هم دی، د قومي مشرانو مسؤلیت هم دی، د دولت مسؤلیت هم دی چې عامه پوهاوی وکړي په دې برخه کې، اول ته امکانات برابر کړي، خزینه زده کوونکو ته مکتبونه، جلا مکتبونه جوړ کړي. د خیر ده د هغوی د رسم و رواج په ترکیب ورسره ولاړ شي تر څو دغه مشکل حل شي.
ولې خپله د ځوانانو دنده په دې برخه کې سره چې خپله نجونې یعنی ځوانان او کورنۍ څه باید وکړي؟ مثلا تاسو یادونه وکړه چې ښوونځي جوړ شي، ډېری وخت بیا ښوونځي شته دي، خلک وایي چې خپلې لور نه پرېږدي، دلته بیا یعنی د کورنۍ دنده څه ده؟
کورنۍ دنده همدغه ده، سل په سله باید دوی خپل هغه راوباسي. زر ستونزې له همدې نه پیدا شوي دي، همدغه ناپوهي ده چې دغه وطن دغه حالت سره مخ کړی ده. په دې اړه باید دغه کورنۍ چې دې ته حاضرې نه دي، هغوی ته قناعت ورکړل شي، هغوی په دې وپوهول شي چې دغه ګټه تا ته هم ده، همدې وطن ته هم ګټه ده. بغزاده دانس صاحب شعر دی، وایي: ماما دا لور دې سکول ته ولېږه، په لور دې سبق ووایه. ماما دا لور دې سکول ته ولېږه، په لور دې سبق ووایه. په دې کې غیرت مه ګوره، غیرت ته بلا لارې دي.
قدر من اوریدونکو، لدې سره د ازادي رادیو د دې خبري مجلې پای ته ورسیدو، خو په تلو تلو کې ستاسو یو څو پیغامونه. عبدالواحد مدقق له لوګر نه خپل سمس کې لیکلي دي: خدای دې نور نو د خلیلزاد هڅې کامیاب کړي چې تر پسرلی پورې په افغانستان کې د سولې شاهدان ووسو. د فتانی لیکي: د لوی جرګې را بلل د سولې لپاره یو ښه حل لاره ده. او د پکتیا د څمکنیو ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر لیکي: د افغانستان د سولې پروسه د بایدن بین الافغاني وي، نه خارجي. و بجې او دیرش دقیقې.